السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای چې لاړ سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی راتلونکي دی.
مخکې تر دې چې دې راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل
سه ما یا چهار ما بیشتر میشه که ما په صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته یې لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
ښاغلی فایق ته تېره اونۍ د غلام محمد اساق زی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د ښاغلي اساق زی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي اسامبلۍ تېره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي کله ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت بیان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې لخوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د ناسپ چارې هم نږدې شوې دي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالی څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیاتې دوه برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو دوه چنده کې په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ رخ نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوش کړی. ښاغلی نوري د سه شنبې په ورځ وروسته له دوو ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یک شنبې په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقیف د هغه له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، لږ تر لږه یو دیرش خبریالان تر اوسه نیول شوي دي. دریو اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبې په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړونه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی وویل دا خبرې عاجل دي او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دي چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادري پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څرنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا دا خبره خپره کړې ده. د ښاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی به له مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ده هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوي دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیې او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیې او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست تر 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابوظبي له شهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شهزاده محمد انقرې ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطري چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي له ترکیې او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایي ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي به د تخنیکي ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي دته هم ژمن دي چې د افغانستان د هوایي چلند امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلي احمدی نمې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ ونډه ورسره وکړه، د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت تخنیکي ټیم سره او رهبري سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکي ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکي بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکي ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نوه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانوردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی ام تخنیکي برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریز هماغه وي چې امنیت د خپل تاسو ساتي؟
دیکھیے، تفاهم شوی ده. ګوره، هوایي ډګرونه امنیت دوه ډوله دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسیایي هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس سټانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته سټانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال سټنډرډ شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکو وي.
ګوره، دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم و، اوس هم افغانان پکې شته، نو دې کې روزل کېږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وي چې دا کار څنګه پر مخ وړل کېږي.
لکه په دې هم خبرې کې چې د هوایي ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایي ډګر او ځینو نورو هوایي ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې ځینې وسایل را رسېدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسېدلې؟ کې د کابل له هوایي ډګر پیل کوي او بیا لږ زره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي. مهرباني.
او د مزار شریف او ډېرې د کابل هوایي ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو، اوس فعلا نورمال دي. دغه نوي درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 1300 کې. هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډ موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې هم تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې درما ورکړه، نو هغه مشخصو نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې، په هرات کې، بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کېږي؟ البته سوداګریزې الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته، او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. موږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 40 خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادي رادیو سره د هوایی چلند پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتې کیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په وخت رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فل برایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فل برایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فول برایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بونمن کسه کې یک
زه د ورستي او باتلونونو له عمل اغیزمنه شویم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان هر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغه ځوانانو انتقال تر نامعلوم مودې پورې ځنډولای دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیو، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنۍ چارو وزارت څخه هم موږ هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو لويري او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو خزو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي خودلای او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلی حقانی د یکشنبه په ورځ ناوخته وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د تلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 1500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
آزادی رادیو
اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخیستل شوي چې دوی وایي له دوی سره شوې مرستې یا یې کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کېږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخیستي. د طالبانو له یوه ویان سره هم مرکه لرو. هیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم راسره واورئ. سره واوري اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې برتانیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د دې هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغو افغان پناه غوښتونکو ته چې د اګست د میاشتې لنیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مند دي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناه غوښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناه غوښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناه غوښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلو لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له درې اونیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې له پیوې غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه جواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړي. د دې شورا د دارالانشأ رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
مسؤلین تمامي احزاب
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شو.
ښاغلی بلخی وویل دا ټولې غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخوا 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي و چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي یووالي، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقونو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کیدو لپاره د ټولو مذاهبو نه جوړ د نخبګانو د کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناست کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلی دی.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تله 2 برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه 2 برابره شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي، څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر 14 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کېده کېدې شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د دې خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه دویمه نیمایی ته نږدې شوې یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي که له ترکیې او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو 3 کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادري رسنوی ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم درسره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر دې پروګرام مخکې ستاسو یو شمیر پیغامونه وو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي. ډېر لیدلي دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلۍ سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې دي نه مځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري او په یو کوډلکو کې سرپناه ده هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړي چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام
ورو ده د کندی د ولایت خبره کوم. څنګه په پښتمه کې ساجیش کار کیږي موږ د کی غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي. موږ د ډیره خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سر مخ وسلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په امات فنن د پنځه کال زمخه تکاوت کړی دي. تکاوت مې په اوسه نه یخې شي د بازي یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس. نو زه وایم دا مو تکاوت چې مالیه دی او هم دوی دا وایي دا سی دي کې چې دا مو تکاوت چې کتاب مو تکای دی نو پر یو ځای راکې دا مثلا کوله کړي چې کشپور نه کړي چې دی مامور به یو کار کوي یو ځوان به کوي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کله دا سم سره کړي چې دا کال څه څلور زرو په یو زر په دې باندې دا کال هم گزاره نکړي. نو دا ورته د زړه چې مالیا هیڅ څه دا خو د په خوا دوغ د چای قانون د قانون د وخت څخه د کیسه را شروع ده. دا دغه د فارزا دولت تکاوت کړی چې وایي دا یو فلې تکاوت چې دا موږ ورکو چې بیا د یو خپل کار کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور میری چلند په اړه شکایتونه راته پریښ کړي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پاتې کیږي خو په خبره یې هغو ته رسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو له یوه مسؤل ویان سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام فقې مدل من د ولایت سره تماس نیولې ده چې د غمرت چې ویشلې د داس خلک ویشلې چې د سیمه مسولین په خبر نه و بازار د کر غلي د خلک مان نه ساتړي چې هغه هیڅ ګر سره ده نو مستحق د مرستې نه و غوته د ورک هغه مسکینان فاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې مسولین په خبر یو غوته دغه معلومی ساحه او منطقه هغه په کې د درغلین نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ستومه نوم نه یادوم. زموږ په معنی کې دا کوم اوسیت شیان اوري مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړه. کوم معذور انسانان چې دي، کوم سینان انسانان چې دي، دا هغوی پرېږدي. د دې سره ملک غفار ملاو دی او د مسجد امام ملاو دی. بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاک یې کور دی درې سرای لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زه محمد صادق پروګرام له جهان پور سوالي سره څه په تماس کې د ټول محترم ایتونو طالبان مشران څخه دا اله و ارزو ده چې موږ چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي، ځکه چې دا مرستې په داسې شکل کې فل کېږي چې یو دستورې جوړې وي ورته یا د سترو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی یا هغه مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوي تر هغه د سترو باندې دا مستاب چې داسې خلک چې راسوي دي چې هغه یې راباسي په دغه باندې ډېر تعقیب وڅارنه وکړي او دا مرستې چې دوی خپل د تعقیب لاندې راولي خپل په داسې مستحق خلکو وویل شي چې هغه د هغو خلکو دپاره راغلي وي او داسې حت ورته وټاکي چې هغه ډېر غیرتمن خلک مسلمانان خلک الزامن کوچان خلک به دا مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري. داسې خلک باید حت وي ترڅارمه تر وکړي او داسې خلکو ته په لاس نه ورکوي چې هغه خلک د مظلوم بېچاره او خار غریب په دغه کې په کاروبار کې هېڅ فکر وری نه وهي چې دا اوس مظلوم یوله زره ورورسېږي بالا دی چاج نه ورته لري. داسې خلکو ته وخت نه ورکوي نو دا ستاسې په اسلامي امارت کې دا پور مظلوم ولس دا خوار غریب تاسو ته په ډېره تمه دی. نو الله جل جلاله دې تاسو داسې وسافت پلان درکړي دا موږ خپل تعقیب لاندې راولي خپل د نظارت لاندې راولي دغسې دا صلاحیت احد ورته وټاکي هغه یې وویشي ټولو مسلمانانو وروڼو ته او مجرمانو او بشرګانو ته په مستحقو خلکو ته ورورسوي.
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي، ډېر دېدلي دي، د سخت مشکلاتو سره دوی وایي په سلو کې اتنه وي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزنې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه مهاجر کوم مهاجر چې دي نه ځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري او په یو کوډلکو کې سرپناه ده هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي په دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا ته تلاش کړي چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
سلام بازاري رنج د ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د بشری مرستې د راستونکو تمویلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دومره
دا پاتانی او فکی هو انملری دا بخیزه د بانک جهانی لاره مصرف شي او هغه پروژه نیمکارا پروژه یعنی پروژه ډیزاین شي او هغه پروژه مخکې ورسره خلک پکې کار پیدا شي خپل مستا خلک کار ته راځي او دا ډېر یو اساسي شکل وویشل شي بل لار د پاتن مونږه هو کا هر قسم اوس پکې راشي په دغه شکل چې اوس وشو کیږي د کی اتمان مستا خلک ته نه راشي مارا
السلام علیکم کسم په خدای کوم شی لکدلې دي دغه د اشیار په دغه لشکنګاز خبره د سره کوم چې هغه دغه خلک دغه د وشرم چې دغه د کیریا په سرای کې پروت یم دا کیریا والا سرای والا ته ورکول کیږي منګر زه په دغه کوڅو کې د یم همساګان د خبر دي خو هم کوم څه ولا کتابه هم نه ول اسکار هم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رادم داخان بادغیز ضلع کی غریبا ولسوالی حسین گیما بلت پہ جمع دکھی کہ چار سو مچھی راغلی تھی میرے بادغیز سر سے میں نے کومک سے ہوئے اجمیر ولسوالی سر کل گاؤں میں سم رہی تھی کومک سے ہوئی تھی دو بارہ دو بارہ سر کیا ہوا نہیں رسی بادل کا سوکھ پر بڑا گلے ماں راوړنی سره کا کې باندې رسیدلی ما یې لږه د مصاف څخه چې دا دریدون ولسوالۍ سره کومه کوي نو سلام او څه دا ځدی ازادي راځي نن دا یو لږه راځنه کې هغه څو وره وکړي چې چا تر وځه پر وره شي سلام یو څه کوي نن دې
السلام علیکم ازادي چارواکو ته دغه مورځ د باوري مرداسه پرتوی د غورماشه ولسوالۍ بادغیس ولایت مرداسه پرتوی مشرت کومک نه دی شوی دغه اجنجار په کارته کې پرتوی د هیمه نایې وشاته مشرت کومک نه دی شوی د مورځ د ورسی د لوی مقام پولیس اعلان کوه لاجمن
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور ارزرم تب خوش خبری کوم خدا کوم واده او کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نور هم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د ټولو موسساتو نه ده چې کور په کور وګرځي او خلک ویني والسلام
السلام علیکم دا سنگم کو دا سنگم دو لسوالی سن رنگ والای دی لازما پیغام دی دا ارور پا چارواکو طالبان تا ارور رسید دی دا خلق دا چه دیر دا سون سر مخامخ دی چه دا ماشام دل آمال یاری دانه نیستنی مجی ترالی کسمی و اخسی ولنن برای شپمی ورا چشپشتی دا پوکی کشنیان تن باندی کلل او خوالل دا ماشا دالا که بی طبخه لبادی کری دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ څاک نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاتې دي
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه په اکثرو دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستې او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولی دا ډول شکایتونه لري
بسم الله الرحمن الرحیم په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه مستحق کسان تشخیص کوي ارزیابي کوي هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وال کسان څوک دي له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي په هر صورت اسلامي امارات بیا هم هغه نقصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو هیوادوال ځینې کړي
بله او څه فکر کوي دا چې شکایتونه ډیر دي دا څو مې پرله پسې اونۍ د کتاسو رسنۍ تعقیبوي خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي دا توا شایع خیاده چې رښتیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلي ته ځي ممکن ډېرې کمې وي
بله لودین صاحب په دې اړه تا صرفه نقطې ته اشاره وکړه دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې ځینې کسان سل فیصد اړتیا لري او مستحق دي ځینې کسان اتیا فیصد دي ځینې شپېته فیصد دي